د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم د دولسونه تریوی بجې په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبری ګړی ده تاسو به کې بیلابیل ریپورټونه اوریدل شئ. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ. د خبرونه را سره ټول اور ځکه چې په تازه حالاتو به تاسو خبرو. خو تر هر څه د مخه به فرخنده ستور شو هغه به تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا، روس او چین استازي په ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کېدونکې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده او د افغانانو په شمول په سلګونو کډوال د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې یوه بله شپه هم تېره کړې. د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 10مه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. د غونډې د ایجنډې په اړه په اسلام آباد کې چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په ایجنډه کې به د یو ټول شمول حکومت په جوړولو، د بشري حقوقو موضوع او خاص کر د ښځو پر حقوقو او لدې سره سره به پر دې هم بحث وشي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان څنګه له بشري ناورین نه بچ پاتې کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماخام د خپل شل کسیزه وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واکه تر راتلو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل درې ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال د دوه اړخیزه مسلو، اقتصاد، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتولو او د هوایي او ځمکنیو لارو د خلکو تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متکی سربیره د مالی او سوداګري وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم شامل دي. په پاکستان کې بطیریو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې نه هته نمړ شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمېر 23515 ته ورسید. د کورونا ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخې نن د نومبر پر 11مه په ټول هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ شپږ سوه اووه دېرش مثبت کیسونه رپورټ شوي دي چې له دغې سره د پاکستان د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 2,00,000 او 81,000 او 251 ته رسېدلې. تر اوسه د دغه ناروغۍ نه تر 2,00,000 او 26,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وکی. د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 10مه په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې نن کېدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف البی په امر راغوښتل شوې چې پکې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو. خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسودو بحث وکړي. په دغو اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنایي ماشینونو کارول هم شامل دي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان په سیر ملک چې خلک یې د بجلی د نشتوالي سره مخامخ دي، نو د انتخاباتو لپاره د برېښنایي ماشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. په سلګونو کډوالو د بیلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولینډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو تر شا یوه بله شپه هم تېره کړه، ځکه چې برسلز د منسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړ. د بیلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید برید په رامنځته کولو تورن کړ. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل بشلیټ د اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې، کوم چې هغې د نه زغملو وړ بللې ده. په دغو کډوالو کې د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا وګړي شامل دي. او بل خبر دا چې د اووم شلوریس نړیوال کرکټ کپ دویم سیمی فائنل لوبنن په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په د پیښور په وخت ماښام 8 بجې پیلېږي. په لومړي سیمی فائنل لوبه کې پرون په ابوظبي کې نیوزیلینډ انګلینډ ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کړه. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د طالبانو چارواکي پاکستان ته ورغلي دي. د پاکستان پالیسي د افغانستان او طالبانو په وړاندې څه ده؟
پاکستان دنیا پر روسی طور باندې د افغان دولت تسلیم کړي، هلته خپلې بارډرې ورته بندې کړي دي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خبریالانو د خوندي ساتلو یو قانون منظور کړی دی. آیا دا به خبریالان خوندي کړي؟
نه، د دې جواب د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جلستان مړ شوي دي، نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیول شي، خو چاته هم سزا نه ده ورکړی شوې.
په خیبر کې بلدیتی ټاکنو لپاره کاندیدان نمونه لیکي. دلته د خلکو مسلې څه دي؟
بجلی بم خراب نشته، صحت او تعلیم او اسپیټال کې یو سہولت هم نشته، پرشنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم اوري راسره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمو خبرونه هم د اوس په mashalradio.com باندې هم روانه دي. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې وره، نن د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرای کا پلس غونډه کیږي. تمه ده چې په دې کې به چین، پاکستان، افغانستان او امریکای استازي برخه واخلي. په اقتصادي مسایلو باندې به کې خبر کیږي، همدارنګه سیاسي مسایل به هم د دې غونډې برخه وي. زموږ همکار طاهر خان چې په اسلام آباد کې دی، د هغه سره لږ مخکې زموږ همکار فرخنده اسد خبر کړی او په دې اړه تینور معلومات غوښتي وو. هغه ورته داسې تفصیل ورک.
دا نننې غونډه چې دا د ټریک اپ پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي، او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا به بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی ور سره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستانی چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي، دا غنه د پښتنه کړې و چې ایجنډا څه ده او کوم پکې مهم شیان دي. یو خو دې دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د دې غونډې اکثر کیږي، او تیره غونډه هم اکتوبر کې په ماسکو کې شوې وه، تاریخ امریکا خو ګډون نه کړی، لیکن هغه بیا هم غونډه شوې وه. نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندي یو حکومت دی اداره دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي، او دویم د انساني حقوقو خبره ده، او بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقونه د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده. او دریم بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې شي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی. دویم دې کې مهم دا دی چې د امریکا چې هغې غونډه کې شرکت نه و کړی، د اکتوبر کې چې په مسکو کې شوې وه، نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استاد دی ټام ویسټ، هغه به دې غونډه کې دلته ویل شي چې هغه ګډون کوي.
او طاهر خان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. کړه پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې، نن په اسلام آباد کې ده. دا غونډې چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي، نو د افغانستان لپاره دا څومره مهمه دي؟
افغانستان لپاره مهمه ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان د یو مشکل اقتصادی لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډېر زیات شو، او د داعش خطر طالبان خو دې سره اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نه وروسته داعش کې حمله کړې دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې، چېرته داعش ته ماضي کې وو نه، لیکن په کندهار کې دا چې حمله وشو نو یو سکیورټي مسله هم ده، اقتصادي مسله هم ده، بیا دا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پېژندو خبره لا پېژندا د دې هېوادونو نشته او د نورو هېوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب اسادو ته اجازه ورکړل چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکنه هغه په کنټرول کې واخلي، او پرون د افغانستان چې کوم استازی دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راتل.
اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اورید چې اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو د پلاوی او همدارنګه دلته د وی غونډې کې دوه په اړه باندې زموږ همکار فرخنده اسد ته معلومات ورکول. اوس هم د همدې سره تړلې یو بل ریپورت دراورو، لکه څنګه چې تاسو خبر شوې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی اسلام آباد ته ورغلی دی، هغه هلته پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. عامر خان متقی ته د دې سفر بلنه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورکړې وه. دا د هم یادوي چې پاکستان په نړیوال سټیج باندې دا خبرې کوي چې په کار ده د طالبانو سره نړیوال خبرې وکړي او د افغانستان سره بیلابیلې مرستې وشي. خو په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومې تجارتي لارې دي هغه هم تر ډیره پورې بندې دي او خلکو ته هم مشکلات دي. بیلابیل رپورټونه په تاسو ورېدي چې په تورخم او چمن کې چې دی خلک ډیر مشکلات لري پاکستان ته د ورتګ دپاره. نو په داس حال کې چې پاکستان په نړیوال سټیج باندې د افغانستان دپاره د مرستو غوښتنه کوي، خپل ورسره ولې داسې کوي؟ منور شاه پی رپورټ لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10مه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10مه په ټویټر لیکلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنې افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي. بلخی زیاته کړې چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپل منځي اړیکو د ودې، اقتصاد، تجارت، د کډوالو او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیا وو خبرې اترې کوي. خو د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره د تضاد اخکار ده، او په دې حال کې مشکل ده چې اسلام آباد ته د امیر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي.
پاکستان مکمل سامان کرے.
خو د نومبر په 9مه جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړې چې افغان ولسته بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق ویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو راوختو د مخنیوي لپاره کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د امیر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې پخکاره کوي، خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي.
دوری مسلی دی چی دقا حیات پر چکم دی پاکستان سر داکی مثلاً دا رسمیت بانی دی پیجندو مسئلہ دا دی بخان و خواد پاکستان دا مطالبہ کئی چی پدی کتاس و مقصر علک ادری گئی منگ پر رسمیت او پیجنی چی منگ لار حوارشی چی نور خلق منگو پیجنی چی منگ دا بین القوامی کمینو چی کم دی اغیس را چکم دی کار شروع کو دی ملل متحد داری راشی اغیس را کار شروع کو دا چکم آئی میں فاول بینک والا زمان پیسے دا کلی دی بندی کلی چی اغرا خلاصی شی دغه موضوعات باندې به دی پاکستان نه چکم نه کوم کوړی.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9مه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق له د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی د غونډې رابللو پلان هم لري.
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا وسوره دي شي په داسل کې چې په پاکستان کې خبرلانو ته غوښونه ورپېخ دی او د زینو خبرلانو ژوند په خطر کې دی له همدې وجه دوی پاکستان پرېخه هم دی د پاکستان قومي اسمبلی د خبرلانو د تحفظ لپاره یو قانونی مسوده منظوره کړی ده دا قانونی مسوده به له قانون بدل شي چې کله سېنات ته ورشي او سېنات یې هم منظوره کړي خو آیا دا قوانین یا د رقم ته نور قوانین هم په پاکستان کې شته دا د خبرلانو ژوند خوندي کولی شي د رسنیو کار اسانول شي په دې اړه د شاهین بنیری ریپورټر
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن آف جرنلسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانونی مسوده منظوره کړې ده دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړې و چې اوس به د منظورې لپاره سېنات ته لیږل شي د قانونی مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړي چې په خبریالانو د تشدد دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لار هواروي په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسودې د منظورې هرکلی کړی دی خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان وویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم داغه څخه خاطر خوا مخته اثرات را نغلل غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړی دي دوی کې چا ته سزا ورکړې شوې ده نه د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیول شي خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړې شوې
د خبریالانو د حقوقو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولې دی او په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبریالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي د بیپولی خبریالانو د سازمان د راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې درې خبریالان وژل شوي دي په بلوچستان کې خبریالان د کومو ننګونو سره مخ دي په دغه اړه په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه وایي
د صحافي ژوند د صحافي ازادي د صحافي اختیار شې دي د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی د ټولنې سره دی نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی امنیتي ادارې دی هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته د پاکستان چې کوم صحافیان دي خبریالان دي و هغه ته تحفظ ورکړي نو قانون خو پاسوي دي دا ډیره ښه خبره ده په کار دا دي چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو خو د خبریالانو او حقوقو د فعالانو د نیوکو نو وروستو دغه پریکړه عملی نشوه
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په مشال آنلاین خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ویل شو د بیان د ازادۍ په اړه بحثونه کیږي تاسو اوریدئ شئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نومبر په 11مه راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې ځنډ وجه دا ده چې دوی لومړی غواړي د اپوزیشن سره خبرې وکړي او بیا به غونډه را بلی. د دې غونډې موضوع د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه صدارتي آرډیننس وو، خو د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو سیاستوالو پر ټویټر لیکلي چې دا کار د حکومت ناکامي ده او له بحثه یې تېښته کړې ده. بلاول بټو په ټویټر باندې لیکلي دي چې د تحریک انصاف حکومت کې داسې څوک نشته چې رغون کې بحث وکړي. په دې اړه د گوهر مسجد رپورټ.
د تحریک انصاف حکومت لخوا د نومبر په 11مه راغوښتل شوې د پارلمان ګډه غونډه وځنډوله شوه. دا غونډه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په حکمنامه باندې راغوښتل شوې وه. په دې غونډې کې د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د طرف نه جاری کړي شوی صدارتي آرډیننسز باندې بحث کېدو او هغه آرډیننس د ګډه غونډې نه منظورول. د نومبر په 11مه نیټه وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې شریکه اتحادي ګوندونو ته زهرانه یعنی د ورځې ډوډۍ اهتمام کړو چې په هغه کې عمران خان ورته ویل چې اپوزیشن ګوندونو کې کرپټ خلک موجود دي. دوی نه غواړي چې په ملک کې قانوني او انتخابي اصلاحات وشي. دوی زیاته کړه چې د اکتوبر په 11مه نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې به په داسې توګه ګډون وکړي لکه چې څنګه په جهاد کې ګډون کیږي. دوی یعنی د اپوزیشن ګوندونه نه غواړي چې په ملک کې فری او فیر انتخابات وي، ځکه چې په هغه انتخاباتو کې به د پیسو استعمال بیا نشي کېدی. او په دې بنیاد باندې زه غواړم چې کومه د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده چې په هغه کې شرکت د جهاد په شمیره باندې وشي. لږ وروسته د دې چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د متحدینو ته وینا وکړه، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری اعلان وکړو چې ګډه غونډه وځنډول شوه. فواد چودھری د نومبر په 11مه نیټه په ټویټر کې وویل چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د ملک او د قوم لپاره فائدہ مند دي. هغه وویل موږ په نیک نیتی سره کار کوو چې په دې مسله اتفاق وکړو او د اپوزیشن سره په شریکه یو قانوني بل تیار کړو. د ویل چې په دې لړکې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کسر ته ذمہ داری ورکړې شوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تماس ونیسي او کچرته دا ممکن شوه چې حکومت او اپوزیشن په ګډه توګه د انتخابي اصلاحات بل راوړي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د انتخابي اصلاحاتو څخه پشا نشي. خو فواد چودھری په خپل ټویټر کې دا واضح نه کړه چې د پارلمان په دې ګډه غونډه کې د اتحادیانو اعتراض هم شته او کنه. په بل اړخ د حکومت اتحادی د ایم کیو ایم غړی او وفاقی وزیر امین الحق او د کافلک سره تعلق لرونکي او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما هم د پارلمان راغوښتل شوی ګډه غونډه باندې اعتراض وکړو. د جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې تحریک انصاف که یو فیصله وکړي د هغې دا مطلب نه دی چې موږ ورسره پکې برابر شریک یو. دوی دا هم زیاته کړه چې زموږ سره په دې غونډه رابلنه کې مشوره نه وه شوې او د حکومت نه وخت غوښت دی چې دوی به په دې اړه د خپلو ګوندونو د مشرانو سره سلا وکړي. په بل اړخ د پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره سره اپوزیشن ګوندونو په تحریک انصاف حکومت باندې ټکونه وکړل او د میډیا او سوشل میډیا تر مخې تحریک انصاف ته دا پیغور ورکړو چې سلګ ساعته مخکې عمران خان اتحادیانو ته د پارلمان په ګډه غونډه کې د جهاد په توګه د شرکت خبرې کولې او اوس فواد چودھری وایي چې غونډه وځنډوله شوه. د یادونې وړ دی چې د اګست 2018 نه چې کله تحریک انصاف په پاکستان کې حکومت لاسته کړی دی، د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو باندې 50 آرډیننس جاری کړی شوی دی چې دغه مطلب دا دی چې 15 باندې 50 فیصد قوانین جوړېدل کې د پارلیمنت نه پښتنه نه دا کړی شوی. دا خبره دا واضح خوي چې د پاکستان صدر د وخت پر ضرورت مطابق په ملک کې د یو نوټیفیکیشن په بنیاد باندې یو آرډیننس یعنی قانون جاری کولی شي چې هغه به یو سل شل ورځې د قانون په حیثیت په ملک کې لاګو وي، خو هغې نه پس به دا ضروري وي چې د پارلیمان نه د هغې آرډیننس منظوري وشي. که نه وي هغه آرډیننس به خپل په خپله ختم شي. د نومبر په 11 باندې راغوښتل شوې د پارلیمان ګډې غونډې مقصد هم دغه و چې په دې کې د انتخابي اصلاحات او د نیب سره سره د نورو آرډیننس منظوري د پارلیمان نه وکړل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوریدئ شي. په کورمه کې پولیسو 140 کیلوګرام چرس نیولی دی. د پولیسو په نا کوارت قاچاقي دل په پرون نیول شوی د چرسو په اړه پولیسو وایي چې دا ډیره لویا کمیبی ده او دوی کوشش کوي چې د نورو منشیاتو او د نشي توکو مخه هم ونیسي. طارق اورکزای په رپورټ تر
د کورمې پولیسو مشر ارباب شفیع الله جان د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په ساتنې سیمه کې شاوخوا 140 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د چارواکي په وینا دغه چرس په پیکاپ گاډي کې لاخر لاسو د سدې په بای پاس روډ کوهاټ ته وړل کېدل چې د تلاشۍ پر وخت یې له ملزم سره ونیول. ارباب شفیع الله جان له رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه دا په ترجیحاتو کې ده چې دغه سیمه له منشیاتو بالکل پاکه کړي.
کو بالکل ختم کرنا ہے اپنے
دا آئی جی صاحب حکم دے چ منشیات بالکل لخپر علاقے او ضلع ختم کرے. زما چ کلا تبادلہ او شوا نو پدغا سلسلہ کی مخبل اول میٹنگ دا کرم ضلع لا افسران سر کی خودلو اوی تم ہدایت ورکل چ منشیات ختم اول زمون رمبنے فرض دے. زما ہم دغا ترجیحاتی امیشن می دے چ زمون جوان نسل منشیات تا نزدے ورنشی او دغ اورتا پ آسانا ملو ہم نشی
بالکل منشیات کے پاس بھی نہ جائے اور منشیات اس کو آسانی سے نہ ملے.
بلخوا د میرباغ یو مدنی فعال پټان عبدالخالق د منشیاتو خلاف د پولیسو یاد ګام ستایلی، خو هغه وایي که پولیس حقیقتا له سیمې منشیات ختمول غواړي نو یوازې په لارو کې د نشئی موادو قاچاقونکو پر ضد کاروایانې نه، بلکې د دې ټکانې او هغه ځایونه دې هم په نښه کړي چېرته تولید کیږي. پټان عبدالخالق زیاتوي د منشیاتو کاروبار ډېر په منظمه طریقه کیږي چې ورته خامخا د چا سرپرستی حاصله وي تر څو چې هغه پټ لاسونه راښکاره نه شي هېڅکله به مخنیوی
هغه خلک چې دغه شی راوړي په بارډر باندې یا د نور لکونه او په دلته د کورمې کې کوم ځای کې هم د دوو خلکو یو بل سره روابط دي که هغه سرکاري خلک دي که غیر سرکاري خلک دي. په کور د هغو د معلوم کړل شي د هغو خلاف د کریک ډاون یعنې سخته کاروایي وکړل شي. نو زه په دغه صورت باندې چې چېرته آیس جوړېږي یا خرڅېږي یا چاس چېرته پیدا کېږي یا د دغو ټکانې چېرته دي نو کدو باندې چاپه واچولی شي. نو زه هم همدې سره په دغې علاقې کې که آیس دي که پوډر دي که د نور نشهري
په کورما کې د نشئی موادو خرڅ کچاک او استعمال له څه مودې راهیسې دومره زیات شوی چې خلک یې پر ضد راپاڅېدل او څو وارې احتجاجي مظاهرې وکړې خو لا هم مخې نه ده نیول شوی. که څو هم ځایي پولیسو د نشئی موادو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هلې ځلې کړي خو ځایي اوسیدونکي ترې مطمئن نه دي او وایي د نشئی مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکه او تبصره.
د کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو پاړه زانګړی معلومات.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چه ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
د اکتوبر لا اول لسمې د نومبر تر سوار لسمې هر اورس له مشال ریډیو.
او بیگ شاٹ، هیوج شاٹ، ویئر از اٹ گون انټو ذا سٹاندز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرکټ په اړه باندې خو تاسو ته موږ معلومات درکو. نن د پاکستان او د استرالیا سیم فائنل دی په 2 بجې شروع کیږي د پېښور په وخت، او د دې سیم فائنل کې چېرته کامیاب شو هغه به نیوزیلند سره فائنل ته وځي د شل اووریز کرکټ نړیوال کپ، ځکه چې نیوزیلند پرون انګلینډ ته په سیم فائنل کې ماتې ورکړه. 2:30 شوې، راځئ چې له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز وو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 10مه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دا غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د خپل شل کسیز وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل 3 ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 9 تنه مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمېره 28,515 ته ورسېد. د کورونا ناروغۍ په اړه د حکومتي ویبپاڼې له مخې نن د نومبر پر 19مه په ټول هیواد کې د کووډ-19 ناروغۍ 6,25 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 10مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن د کیدونکو د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف الوی په امر راغوښتل شوې چې پکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي فرمان بحث کېدو. خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي، او له هغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسودو بحث وکړي. او په سلګونه کډوالو د بلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولینډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تړونو تر شا یوه بله شپه هم په داسې حال کې تېره کړه چې برسلز د مینسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړه. او د 3 شل اووریزه نړیوال کرکټ کپ 2 سیمی فائنل لوبه نن په دوبۍ کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز ته فرخنده اسد وړاندې کړ. د خبر پختونخوا په 10 ضلعو کې به د دسمبر په 19مه بلدیتی یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. سر له اوسه ځینو کاندیدانو یا نوماندانو چې د خپل نمونه لیکل شروع کړي دي. هلته ځایي خلک وایي چې د بجلی مسلې دي، د ترانسپورټ، د سړکونو او همدارز د روغتیایي مرکزونو د نشتون داسې لوی مسلې دي چې په کار ته دغه کاندیدان په پام کې ولري. په دې اړه باندې فرهاد شینوار نور تفصیل ورکړي.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتی ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پختونخوا په 10 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسلو په کچه به غیر سیاسي وي، او د تحصیل چیرمین انتخاب به په سیاسي بنیادونو باندې هم کېدای شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدای شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 1,000 یونین کونسلو او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 1,000 نایبرهوډ او ویلج کونسل دي. په دې کې 1,000 ویلج کونسل دي او 10 چې دي هغه پکې نایبرهوډ کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 2 سطحو باندې کیږي، چې یو تبا ویلج کونسل یا نایبرهوډ کونسل وای. نایبرهوډ کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لگا ډیره شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یا غیتا ویلج کونسل وای. دغه شانتي بعد دغه دویم ټایر چې دی هغه به په تحصیل سطح باندې هغه به هغې ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمی فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 23 نیټه باندې جاری کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او دوی وایي
حاجی نور زمیر شینواری بجلی بم خرابه نشته دی، صحت او تعلیم و اسپتال کې یو سہولت هم نشته دی، پرشنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دی، زما لیک ادا اراده چې زه ودرګم از کوم د حقوقو لپاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زه ما تعلق پیروخیل سره دی، ان شاء الله رحمان زو الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، از ټول ضلع خیبر او ټول لنډ کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، زه صدوخیل قوم نه مشر یم. په مونږ باندې تقریبا ډیر واخ نه 40 بسیار کالا قانونو چمخ کې وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترقه کورونه راشي. اغا د مشرب په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله با قاعده صفه وټ باندې راځي او به د کوم خدمت کوي.
ما نامه شاکر افریده مون ګورو چې آی مو ته څه فائدې تشته او که نشته دی، دا خو به ډېره فائده شي ځکه چې هر کلي ته کور ته به خپل امیدوار ور ورسېږي و داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فټ اعظم کېده موږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به سل عربه روپۍ رکم سل روپۍ چې رانه کړي موږ له یونیورسټي په کار وو موږ له اسپتال په کار وو نو که څو ورځ مې زور وي عربي موږ کوشش کوو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سې څه کارونه به خلکو لکړي چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تالین ته ځایم چې توجه ډېره
د نومبر په 2 نیټه په خبر های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتی انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د په خبر های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات په لاندې کچه غیر سیاسي وي. خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110 پینزل ازر او سوش پیتا، دیار لزر پینز سواتیا، اول ازر آت سواتیا کلو هرزا.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه سپونه علاوه د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم زموږ خبرونه شته دي، تاسو له هغه ځایه هم واوري. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خپرونو کې اوریدی دي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 سپریم کورټ ورغوښتی وو. سپریم کورټ د هغه نه د آرمی پبلیک سکول، د پېښور آرمی پبلیک سکول د برید په اړه پوښتنې کول غوښتل. دغه برید په 2014 کال کې شوی وو او دا په داسې وخت کې دا پوښتنې کیږي او عدالت ته وزیر اعظم ورغوښتل شوی چې د پاکستان حکومت ویلي چې تحریکی طالبان پاکستان سره خبرې شروع کړې دي. تحریکی طالبان پاکستان د آرمی پبلیک سکول د برید ذمواري منلې وه. دا چې په عدالت کې څو شول څه خبرې وشولې په دې اړه ګوهر مسید رپورټ لري.
د کیس په اوریدنه کې د چیف جسټیس گلزار احمد سره سره دوه نور ججان هم، جسټیس قاضی محمد امین احمد او جسټیس اجاز الحسن هم موجود وو. په دې موقع باندې چې کله د حکومت وکیل اټارنی جنرل خالد جاوید خان خپل دلایل د سپریم کورټ مخکې کېښودل، نو په دې باندې جسټیس گلزار احمد وویل چې دغه ډیره غټه واقعه ده، په کار ده چې تر اوسه پورې په دې باندې څه عمل درآمد شوی وی. په دې بنیاد باندې جسټیس گلزار احمد ورته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دا په دې کیس پخپلا باندې حاضر شي. اٹارنی جنرل وزیر اعظم عمران خان ته پاغه سات باندې اطلاع وکړه چې سپریم کورٹ ته غوښتي. وزیر اعظم عمران خان خوا او شا دو غنټو کې سپریم کورٹ ته راورسېدو او عدالت ته مخامخ ودرېدو. په دې موقع د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ځنې ماندې پلرونه هم ګډون وکړو. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه تر اوسه پورې شوي پرمختګ وضاحت وکړي. وزیر اعظم عمران خان ورته وویل چې دا پېښه په کال 2014 کې پېښه شوې ده. په دې اړه په هغه وخت په خیبر پختونخوا کې زمونږ حکومت او زمونږ حکومت او سیاسي ګوند په دې حواله سره غونډه وکړه او مشورې مو وکړې. په دې موقع چیف جسټیس ګلزار احمد ورته وویل چې د پېښې تر اوسه پورې په شپږ کلنه زیات وخت وشو. د ریاست او د حکومت دا ذمہواري وي چې که یو کس ته هم تکلیف وي یا ظلم ورسره کیږي نو ریاست او حکومت با ورته انصاف ورکوي. په دې موقع سپریم کورٹ دا فیصله وکړه چې حکومت با په څلور هفتو کې د نننه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې حواله سره یو رپورټ سازوي او په دې رپورټ کې به د هغو ماشومانو مندې او پلرونه هم ورسره وي چې کوم په آرمی پبلک سکول کې مړه شوي دي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان سره د کورنو چارو وزیر شیخ رشید او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری هم موجود وو. د سپریم کورٹ د طرف نه فیصله راتګ نه پس د کورنو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو سره خبرو کې وویل سپریم کورٹ سلور هفته وخت را کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورٹ مخکې ټول وضاحت کې خودلو او سپریم کورٹ ته دغه یقین ورکړو کچېره په دې واقعیا کې څوک هم شامل وي هغه د سیاستدانانو د طرف نه وي یا هغه د سیکیورټی ایجنسیانو د طرف نه وي دغه کسان به په مخکې راوړل کیږي او سپریم کورٹ ته به خودل کیږي. د آرمی پبلک سکول په پېښه کې مړ کړي شوي د زنې ماشومانو موریانې او پلاران هم سپریم کورٹ ته راغلي وو. اغوی په حکومت باندې ټاکونه وکړل چې تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو حواله سره حکومت هیڅ ګامونه پورته کړی نه دي او په دې واقعیا کې ملوث کسانې تر اوسه پورې زموږ مخکې نه دي راوړي. په دې اړه یو پلار مشال ریډیو ته سره داسې وویل یاد دوی چې په کال 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې د ترخګرۍ یو برید وشو چې په هغه کې 102 باندې 13 ماشومان مړه کړل شول. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې هم دا اوس موږ اورېدلی شئ. دا ایپ چې دی تاسو ته فری وړاندې کیږي، دې باندې تاسو هیڅ پیسې نه ورکوئ. د ایپل د سټور نه او همداراز د اینډراید ټلیفون نه چې په هغه کې سامسنګ، نوکیا او نور سمارټ فونونه راځي، هغه تاسو لرئ، تاسو یې ورشئ پلی سټور ته د ګوګل او هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. که ایپل فون لرئ، آی فون لرئ، نو د هغه ځای نه هم د ایپل سټور نه دا ایپ تاسو په اسانۍ ډاونلوډولی شئ بغیر څه د پیسو. که بیا یې په اورېدو کې څه مشکلات لري، یعنی د دې د لارې که د ریډیو خپرونې تاسو ته سمې نه در رسي یا په اورېدلو کې څه ستونزه لري، نو خامخا یې موږ سره شریکه کړئ، کوشش به وکړو چې دا مسله تاسو ته حل کړو. د کرکټ په اړه یو رپورټ تاسو درورو، د لکه څنګه چې تاسو خبرې په عرب اماراتو کې د نړیوال شل اووریز کرکټ لوبې روانې دي. پرون پکې یو سیم فائنل شو، دغه سیم فائنل د نیوزیلینډ او د انګلینډ ترمنځ وو چې پکې نیوزیلینډ بریا ترلاسه کړه او مخکې لاړه فائنل ته. نن د پاکستان او د استرالیا ترمنز دویم سیمی فائنل کیږي او په دې کې چې چا وګټل هغه به بیا بل پړاو ته وځي چې آخري پړاو دی او فائنل دی د نومبر په 14 هغه کیږي. راځي له اسرار العالم مومن څخه په دې اړه نور حال وارو.
د شل اوریزو نړیوال کرکټ کپ په لومبي سیمی فائنل کې نیوزیلند انګلینډ ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. پرون د نومبر په 10 په ابوظبي کې شوي د لوبه کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړ او د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې په ټولو 6 اورونو کې 168 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې نیوزیلینډ په 19 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. د انګلینډ بوینلی په 2 بالونو د 2 چوکو او 3 چوکو په مرسته 15 رنزونه جوړ کړل. ډیوډ بلان چې په 2 بالونو یې 140 رنزونه جوړ کړل د ټیم ساوتی په بال آؤٹ شو. دغه راز جاس بٹلر چې په 40 بالونو یې د 4 چوکو په مرسته 29 رنزونه جوړ کړل د آش سودی په بال آؤٹ شو. د نیوزیلینډ ټیم ساوتی ایڈم مل نے ایش سودی او جیمز نشام یو وکټ واخیست. د نیوزیلینډ ډیوین کانوای په 38 بالونو د یوې چکی او 15 چوکو په مرسته 46 رنزونه جوړ کړل. ډیرن میچل په 20 بالونو 22 رنزونه جوړ کړل او آوټ نه شو. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ دوهم سیمی فائنل میچ نن په 11 نومبر د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ د پیښور پر وخت ماخام په 2 بجې په دوبۍ کې شروع کیږي. د شلوریز نړیوال کپ فائنل میچ یا پای لوبه به په 14 نومبر دوبۍ کې وي. دا ټورنمنټ چې په 11 اکتوبر په عمان او متحده عربي اماراتو کې پیل شو په کې 14 لوبډلو برخه واخیسته خو یوازې 4 لوبډلې لکه پاکستان، انګلینډ، نیوزیلینډ او آسٹریلیا سیمی فائنل میچونو ته په وتو کې بریالۍ شوې. شلوریز نړیوال کرکټ کپ چې په آخري وار په 2018 کال کې شوی وو ویسټ انډیز ګټلی وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو لا ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم هم دا اوس اوریدل شي. د هارون بچا هنري غړې خبرونه تاسو ته نن وړاندې کیږي نو هله ده چې وایوري. یو رپورت ورزو د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو خونکو او تر 13 کلونو څخه زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی کړی دی. اوس خو حکومت دا هم وایي چې د 12 کلونو چې څوک لوړي دا غي د پربا واکسین شروع کړي. د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینو په اړه مختلفې بې ځایه بې بنسټه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګونګوسي ناسمې او له واقعیتونو او ساینس لرې ګڼي. پامیر ساحل په دې رپورت کې له ډاکټرانو او نورو کسانو سره په دې اړه خبرې کړې.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللی. په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځینو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځینې نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارثي یا میراثي موادو کې بدلون راولي یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکتران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي بلکې د جهاني وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وایي خپل هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندې وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټیم پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ شول اوالا ول مورا لګولې دي. واکسین ایس د ته خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین بری شي اثر حالت په می وي او دا صرف دیل دا پاکستان شي نه بلکې چې سمره تر سمول کې نه دي ایون پېښه د حالت په می ستان او ده چې ګم واکسین مارکیټ ته روزي کنه هغه باندې بګایده کلینیکل ټرایل کې جوړ کلینیکل ټرایل او ریسرچ نه بعد چې کله دا بالکل لپاته ولګي چې آیا د دې داسې اجزا نشته چې کوم صحت
ډاکټر رؤوف وایي واکسینونه هیڅکله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدی بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته څه ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمېر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو استنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
The vaccines we give cannot cause infertility.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی د کې دا صحیح تم نکېږي. په دې چې نارمل بچی د شزه او د نارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمن انالیسز پورا دی او د خځې خپل سائیکل وی نارمل سائیکل وی چې هر میاشت تراځي او داغه فولیکل جوړیږي دا له دې سره تعلق خو نه لري. د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 ویکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کوم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانسز چې دي هغه 10 نه 14% پورې دي او کچې ته د واکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرض نه دوه غټ پرسنټیج باندې خطرې کې ده او الٹا کدی سری تک کرونا مرض شي نو دا خطر الموست 50% پورې زیات شي چې دا مرض نه د سپېڅلې ځانې جوړ شي. د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروتین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای دې په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای دې د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند دي چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغولی شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ یې مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو طبي خدماتو څانګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبې نه مریضونه سي ونن سبو چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولر سي هغه چې مش کتلې دي چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چاہیے ته کورونا شوي. او بیا چې کله میزا ریسرچ وکړو میزا پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارو چې هغه ته داخلې شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولې
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوای کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوه ستنې یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.